یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري زه سفی الله ستنگزایم د نور نعیمی په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام وړاندې کوم. دغه پروګرام تر یوې بجې دوام کوي چې دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه په مهمو راپورونو کې اوره چې جمهوري ریاست د بلخ د والي د پرونیو څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون په ارګ تور پورې کړی چې د ده په وړاندې دوسیې جوړوي. نور مسائل هم لرو. په بهرنیو مسائلو کې اوري چې د ایران یو وتلی مخالف سیاستوال او د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ابراهیم یزدی وفات شوی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
اجرایه ریاست وی د مولانا سمیع الحق څرګندونې ښیي چې د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې لا هم چمتونې دي چې د تروسي ډلو پر ضد اقدام وکړي. دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 8 دوله ضد وسلوال وژل سوي دي. د ایران یوه خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد سیاسي مخالف او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ابراهیم یزدی تر اوږدمهالې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د حکومت اجرایه ریاست وی د مولانا سمیع الحق څرګندونې په ډاګه کوي چې د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې لا هم چمتونې دي چې د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري هغوی د پاکستان د حکومت سره مرسته د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو.
دا په اصل کې ده چې د پاکستان له ځینو پخوانیو چارواکو او مذهبي مشرانو جوړه د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق د چهارشنبه په ورځ په یوه کانفرنس کې وویل د تا وفادار کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ به د حقانی شبکې په وړاندې کوم اقدام ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 8 دوله ضد وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه تعرضي او تهاجمي پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار، اروزګان، فاریاب، بلخ او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې موده کې 8 سختریزي وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې د 4 نور وسلوالو د نیول کېدو خبره هم سوي ده. بلخ د کندز امنیتي چارواکي وایي په چاردرې ولسوالۍ کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. په کندز کې د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي نن دوشنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه 15 وسلوال د افغان ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او 8 نور چاپیان سوي دي. ښاغلي کریمي وایي چې دغه پوځي عملیات د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له 2 ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس ایسنا راپور ورکړی چې د دغه هیواد سیاسي مخالف او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ابراهیم یزدی تر اوږدمهالې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. یزدی آیت الله خمینی ته له نږدې کسانو څخه و. ایسنا نن راپور ورکړی چې یزدی د ترکیې په غربي ښار ازمیر کې ساور کړی ده. هلته د سرطان ناروغۍ له کبله د ده تداوي روانه وه. اژانس وایي د ده مړی به د ښخېدو لپاره د ده پلارني ټاټوبي د ایران قزوین ته ولېږدول سي. یزدی چې څوک په امریکا کې په جلاوطنۍ کې تیر کړي د شاه محمد رضا پهلوي د رژیم پر ضد هلته مبارزه کوله. د په 1901 میلادي کال کې په تدریجي ډول د امریکا تابعیت واخیست. د تبعید پر مهال په فرانسه کې د آیت الله خمینی په سلام مشوره کې هم مرسته کوله. کله چې په 1909 میلادي کال کې په ایران کې د انقلاب له کبله شاه پهلوي له واک څخه وپرځول سو، یزدی ایران ته لاړ چې د وخت د صدر اعظم مهدی بازرگان د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر سي. یزدی او ټول کابینه د 1909 میلادي کال په نومبر کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د حمله او د لزګونو امریکایي ډیپلوماټانو د برمته نیونی په اعتراض استعفا کړې وه. د عراق پوز ویل دایشی افراطی ډلې څخه د شمالي لویدیز شهر تل عفر تقریبا ټوله برخینه ولید. خو د پوزي قمندانانو په وینا د دایش ځینی افراطی وسله لا هم د شهر پر ځینو برخو کنټرول لري. د عراقي ځواکونو یو لوړ رتبه قمندان پرون ویل ل اته ورځو جګړو وروسته د دې ځواکونو له دایش جنگیالیو د تل عفر تقریبا ټوله نه وشت ساحه نیولې. بریج جنرال یحیی رسول ویل کله چې د تل عفر شهر څنډه الایازیا ونیسي نو په تل عفر کې به خپل بری اعلان کړي. څخه د دایش ډلې له وستلو وروسته د عراق 5000 سرتیرو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د تل عفر شهر د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. او په امریکا کې ډیره د خیر شیګنې یو بنسټ وایي هغه کوچنیان چې د سوریې له شمالي شهر رقه څخه تښتېدلي د څو کلونو لپاره یې د سخت ریزو وسلولو تر ولکې لاندې عذاب ګاللی دی. رقه شهر له 2014 میلادي کال راهیسې د دایش ډلې د سخت ریزو په ولکه کې وو. سیف د چلډرن مؤسسین وویل د دایش ډلې تش په نوم پلازمینه رقه کې پوځي مبارزې ځوانان سخت ځورولې دي. رقه شهر دا مهال د سوریې د هغو عرب او کورد جنګیالیو په محاصره کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ارګمانۍ د عطا محمد نور د پرونی څرګندونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د بلخ والی پرون ارګ مڼې تورانه کړې چې د ده په وړاندې دوسیې جوړوي. خو حقوقي کارپوهان د ښاغلي نور د څرګندونو په اړه څه وایي؟
اوس دا موضوع کاملا صراحت لري او نسي پوری چارواکي د افغانستان نسي کولی چې دغه پانه ولري چې ګویا دوی نه پرېږدي څوک همدا اوس شروع کړي او قانون تطبیق کړي.
د فراه او هرات په لوی لار باندې ناامنی زیاته شوې ده. د وسلوالو طالبانو له خوا مسافرین ځورول کیږي او په ځینو وختونو کې مرګ ژوبله هم ور اړوي. په اوروزګان کې خلک په مرکز ترین کوټ کې له هدفي وژنو سره ټکوي.
مانا دا ویش چې په بازار کې دا رقم روان یا پولیس یو شی توپنچا پر واړی داله ته ویل پولیس ته ګوري نه ګیره.
نور محمد طالب هم لرو تر پای راسره پات شي. رسول مری مطلب ته د افغانستان جمهوریت ریاست د عطا محمد نور د څرګندونو په اړه تفسیر کولو ډډه کړې ده. یوه منبع چې وی غختل نومي وانه خستل شي ازادي رادیو ته ویل د خغلی نور د څرګندونو په اړه تفسیر ضروري نه ده. د بلخ والی عطا محمد نور پرون ارګ مڼې تورن کړ چې د پوړاندې دوسیه جوړوي. هغه ویل نړیواله ټولنه نه باید پار کې د میشتو 15 کسانو په غختنه اقدامات وکړي. په دې اړه باندې د لا زیاتو جزئیاتو لپاره د کابل سټوډیو ته ورزو د ازادي رادیو خبريال یوسف زدران دغه موضوع تعقیب کړي.
بلی استانګزې سپتاسې او اردوونکو ته سلام. له هغې وروسته چې د بلخ والی عطا محمد نور د ارګ او دارک سره د پخلا شوي حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په اړه ډېر تورونه پورې کړل، دواړه لورې د هغې څرګندونې د تبصیرې وړ نه بولي. په جمهوري ریاست کې یوې سرچینې د نوم او بیان نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کول د هغې څرګندونې په ټیټه کچه دي او ارګ د هر چا په اړه تبصیر نه کوي. هم غوښتل چې د مرکزي حکومت د پالیسیو کړنو خلاف څرګندونو په اړه بیا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر واخلو. د دې ادارې ویاندې منیر یوسفزاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې د عطا محمد نور ډېرې څرګندونې سیاسي دي او په دې اړه دوی هم خاص دریځ او موقف نه لري. له دې وړاندې عطا محمد نور 13 ورځ په بادغیس کې یوې غونډې ته په وینا کې ارګ د ده په وړاندې د دسیسو په جوړولو تورن کړی و. عطا محمد دې غونډې ته ویلي وو چې هیڅ بنسټ د لرې کولو توان نه لري. د همدې تر څنګ د ارګ ګواښلی وو چې که مجبور شي داسې څه به وکړي چې د ارګ میشتو با آرام کړي. په همدې ډول د حزب اسلامي په مشر ګلبدین حکمتیار د ځینې تورونه لګولي ویلي وو چې د ایران څخه پیسې ترلاسه کولې او اوس داسې څرګند د ایران ضد داسې څرګندونه کوي چې د نړیوالو ټولنې ملاتړ خپل کړي. د په همدې ډول ویلي وو چې ګلبدین حکمتیار خپلو څرګندونو باندې نه دی ولاړ. له دې وړاندې حکمتیار ویلي وو چې په کابل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون تر وخته به دی کابل ته نه ځي، ولې په خپلو څرګندونو نه دی ولاړ. د دغه سرګندونو په اړه مونږ غوښتل چې د حزب اسلامي نظر هم په رپورت کې ولرو. د حزب اسلامي ویاند قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې دوی تر اوسه رسمي او وروستی دریز نه لري چې عطا محمد نور د خبرو بدل کې څه ووایي.
یوسف زادران کور ودان و مریدل چې ارګمانی حزب اسلامي او چارواکو د عطا محمد نور د پرونی څرګندونو په اړه له تفسیر کولو ډډه کړې ده. اخو یو شمېر حقوقي چارو کارپوهان د بلخ د والی څرګندونې له قانون څخه سرغړونې بولي او د ولسواکۍ په زیان یې ګڼي. زما همکار واصل وسال د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د حکومت د یو برحاله چارواکي دا ډول څرګندونې په قانوني لحاظ څنګه دي؟
او د حکومت سرغړونه ده. زه په دې عقیده یم چې دغه موضوع اوس بنسټیزه سوی ده. د دې لپاره چې تکرار سوی په خو هم دا کارونه سوی دي او اصلا چا ورته توجه نه ده کړې، یا د چا زور پې نه رسېده، یا دغه خلک حمایه کېدل له باندېني هېوادونو لخوا او جمهور رئیس لاسونه تړلي وو. دغه اوس هغه مسایل نشته. ما وړاندې عرض وکړ چې په دغه نوې ستراتیژي د ټرمپ کې اوس دا موضوع کاملا صراحت لري او هیڅ چارواکي جګپوړي چارواکي د افغانستان نشي کولای چې دغه بانه ولري چې ګویا دوی نه پرېږدي څوک. همدا اوس شروع کی او قانون تطبیق کی او هغه افراد او اشخاص چې سرغړونه کوي هغه باید عدلي او قضایي تعقیب شي، مجازات شي، که یو زورور سړی مجازات شي یا نور دا کار نه کوي جرأت نه کوي. اوس فاسان قانون نه پلی کیږي، تطبیقیږي نه. او همدغه سوندې مې سره وړي چار چا چې هغه دا غوښتل هغه هر څه چې غواړي هغه وایي او هغه ډسپلین او انضباط د ادارې له منځه ځي.
دا شان څرګندونې په نظام او ولسواکۍ باندې څه ډول اغېز ښندلی شي؟
مفکوره مې اغېز لري. هغه عمدترین اصل د ولسواکۍ هغه حاکمیت د قانون دی. چې قانون حاکم نه وي ولسواکۍ موجوده نه ده، تطبیق موجوده نه ده. هلته انارشي دی، هلته یو بیلاري حاکمیت دی. لامغه لپاره دی چې دا په ولسواکۍ باندې خورا بد اغېز لري. له دې نه خلص متضرره کېږي په مجموع کې ولس د افغانستان متضرره کېږي. څه موږ چې په ادارې کې نظم نه او هغه یو شان قانون تطبیق نه شي او قوانین او احکام دي مخصوصا د رئیس جمهور هغه سوت عملي نه کېږي. همدا اوس خو داسې شرایط دي چې حتی په پایتخت افغانستان کابل کې احکام د رئیس جمهور تعلیمي اعصاب اکثر نه عملي کېږي. په بعض ادارو کې چې هغه نور زورواکو ته مربوط دي اوس په ادارې تخصیصي شوي دي. همداسې باید راسو کې
حکومت ته څه په کار دي د دغسې څرګندونو یا د دغسې مسایلو په وړاندې چې مخنیوی وشي؟
که یو زورور سړی هغه له قانونه سرغړونه کوي، قانون د کار، قانون د ملکي خدماتو هغه نه مراعاتوي، مخصوصا پر خپل اظهاراتو کې هغه توهیني چارواکي او لوړ مقامات توهین حتی عادي افرادو ته هم په قانون جزا کې جزا لري. دغه قانون باید تطبیق شي په دغه افرادو چې بې مسؤلیته خبرې ولیکي.
حقوقي چارو د کارپو او د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې د رئیس کبیر رنجبر څرګندونې مو اورېدې چې د بلخ د والي عطا محمد نور په اړه یې وکړې. هغه وویل هېڅ چارواکی حق نه لري چې د حکومت پر ضد څرګندونې وکړي او دا په خپله له قانون څخه سرغړونه په ډاګه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس راځي یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران یو وتلې مخالف سیاستوال او د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ابراهیم یزدی وفات شوی. یزدی چې کلونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلاوطنۍ کې تیر کړي، یو وخت آیت الله خمینی ته چې په فرانسې کې اوسېده سلام مشورې ورکولې. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي. نوری صاحب، ابراهیم یزدی څوک او چیرته وفات شوی دی؟
بله ستانګزای صاحب، ابراهیم یزدی لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران یو وتلی مخالف سیاستوال او د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر چې له آیت الله خمینی سره نږدې اړیکې درلودې. یزدی له اوږدې مودې ناروغۍ وروسته د ترکیې په ازمیر ښار کې وفات شو. د هغه د مړینې خبر هم د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا پرون ورکړ. یزدی چې د پانکراس په سرطان اخته و د دې ښار په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و، ویل کېږي چې د هغه جنازه به ایران ته ولېږدول شي او په خپله پلرنی خار قزوین که به هم خاور ته وسپارل شي.
بله مننه. دویمه پوښتنه دا ده چې د یزدی د سیاسي مبارزو په اړه کوریدونکو ته څه وایو؟ په کومه برخه کې د مبارزې کړي
یزدی چې کلونه کلونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په جلا وطنۍ کې تیر کړي او د ایران د شاه محمد رضا پهلوي د رژیم پر ضد مبارزه کوله، هغه په 1991 کال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو تابعیت هم ترلاسه کړی و. یزدی د غراز آیت الله خمینی ته چې هغه وخت په فرانسه کې اوسېده هم سلام مشورې ورکولې. په 1991 کال کې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته چې د شاه رژیم نسکور شو، یزدی ایران ته ستون شو او د مقعد صدراعظم مهدی بازرگان په حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. بازرگان، یزدی او ټول کابینې د 1991 کال په نومبر کې په تهران کې د امریکا په سفارت د حمله په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړه. په دغه حمله کې په لسګونو امریکایي ډیپلوماټان ونیول شول. دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه مسله به په نړیوال ډګر کې د ایران حیثیت او اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
بهرانی چارو د پخوانی وزیر او د یوتلی مخالف سیاستوال ابراهیم یزدی د وفات او پاړه باندې مختخبر را کاو هم درازی دهغه د ژوند پاړه باندې اوریدونکو ته جزئیات واورول. اوس هم مرزی احمد زید تغوګ دو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د ښځو د سوداګرۍ خونې مسؤلینې وایي چې په کابل کې سوداګرو ښځو ته د تولیداتو، خدمتونو او بازار موندنې په برخه کې مسلکي روزنه ورکوي. د دغې خونې مشرې منیژي وافق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګرو ښځو ته په بېلابېلو برخو لکه د زیوراتو، لاسي صنایعو، خدمتونو، وچې میوې او خوراکي موادو د پروسس په برخه کې روزنه ورکوي. اغلی وافق وایي چې هرې برخې ته د روزنې لپاره یو سلاکار ټاکي. نوموړي وایي له دغو سوداګرو ښځو سره د تولیداتو د کیفیت، د کورنۍ او بهرنیو بازارونو د پیدا کولو او هغه لارې چې دوی له بازارونو سره په مستقیم ډول وصل کړو کار کوو. وافق وایي اوس مهال متشبسې ښځې د تولیداتو د کیفیت او ډیزاین په برخه کې ستونزې لري. د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره 700 سوداګري ښځې ثبت دي. د بلخ په مرکز کې د خصوصي سکتور لخوا د افغانستان ترکمنستان د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ګډ مرکز نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیر احمد سپایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په هدف پرانیستل شوی. سپایزاده وایي چې د مزار شریف سوداګر غواړي سوداسي او مرکز په ترکمنستان کې پرانیزي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1,90 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,30 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,30 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 10 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، سر ایرانی 18 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 609 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio لوستلی شئ. اوس هم ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې د مرکز ترینګ کورټ یو شمیر خلک له ناامنۍ یو شکایت کوي. دوی وایي هدفي وژنې زیاتې شوي او امنیتي ځواکونه د هدفي وژنې د عاملونو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي دي. امنیتي چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي د هدفي وژونکو او وژنو د عاملونو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړي. شریف الله شرافت او نور جزئیات.
که څه هم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې د ترینکوټ ښار خلک د سر او مال د ساتنې لپاره دا منکور بولي، خو د دغه ولایت ځایي خلک وایي چې اوس په ښار کې هم ځانونه خوندي نه احساسوي او وایي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې غلچکي برید کوونکو د ترینکوټ په ښار کې خپل بریدونه ته ضرور کړي او بې ګناه کسان په نښه کوي. د دغه ولایت خلک دغلته دولت په بې کفایتۍ تورنوي او وایي چې د دوی لپاره امن نه سي راوستلی. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو د دغه سره راغلی یم چې هلته جګړې وې، کورونه یې راوسوځله طالبانو، دلته ښار ته راغلی، دلته په ښار کې هم ډېره نامني ده، مانا شرکۍ کېږي، عسکر سم دغه نه کوي، امنیت نه راولي. مانا دا یې ویشتي چې په بازار کې دا رقم روان یا پولیس یو شی توپنچه پر واړی دالته ویولي، پولیس ته ګوري نه ګیری. غوښتنه مې دغه ده چې دغه امنیت راولي پولیس.
ما خپل وظیفه د خپل وطن څخه دغه دلته رالم، وضعه خراب وه، ځکه په بازار کې نه کوي امنیت کې. نو زه خپل دلته هم بیریرم، دا چرکې اوس ډېرې چرکیان شروع شوي دي، نو دوه درې خصه ویستلي دي په بازار کښې، زه به خبرې ما خپلې لیدلي دي. غوښتنه مې دا ده چې عسکر خپل وظیفه ته ادامه ورکړي او منظم ورته ودرېږي چې چرکي مرکي وسي.
د ارزګان امنیتي مسؤلین هم دغلته د خلکو خبرې تاییدوي، خو وایي چې د دغې ډلې د ځپلو په موخه یې هڅې پیل کړي. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ سرپرست رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه تروریستي ډلو د ځپلو په موخه یې اوس هم د ترینکوټ په ښار کې عملیات پیل کړي، چې تر دا مهاله یو شمېر هغه ډلې هم نیولي چې غوښتل یې په ترینکوټ ښار کې بې ګناه کسان په نښه کړي.
و دا خو نو دښمن دي چې په خپل تکتیکو کې په مختلفو شکلو باندې دی او په مختلفو حرکتو باندې دی غواړي چې خپل حضور ثابت کړي. اول کته شو غوري چې ترور په خپل د نهایت د غټ ناکامۍ یو نمونه ده. دلته مخالف د څو شبکې وی چې دلته فعالیت کوي، وې موږ وکولای شو خوشبختانه چې درې شبکې د دې د سلاو سره ونیسو او مسؤلین یې ونیسو، چې دا د مافیا سره هم مواد مخدر ده، مافیا سره هم دی لاس په د وسلو د خرڅونکو رانیونکو خلکو سره هم د دې لاس په.
ښاغلي صدیقي همدارنګه وویل چې تېره ورځ هم د ترینکوټ ښار په شمال لویدیځ برخه کې په یو شمېر کلیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې ورڅخه تصفیې کړي دي. نوموړی وایي چې د دغه عملیات پر مهال کوم چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
ازادي راډیو ته غوښتنه قدر منو اوریدونکو د افغانستان له افغانستان څخه د مخابراتو په برخه کې په اروپایي ټولنه کې د ډاکټرا یو محصل او متخصص آصف حبیبي همداشي به د ټلیفون په کرخه دی را سره. دوی د ایټالیې بولوګونا ښار ته تللي، هلته د بي سي مخابراتو 14 نړیوال کانفرنس دی، د بیلابیلو هیوادونو استازي ورغلي، متخصصان ورغلي څو د راتلونکي 15 نسل یا 5G ټکنالوژي په اړه خپلې طرحې، نظرونه او څېړنې له یو بل سره شریکې کړي. حبیبي صاحب، کور ودان چې د کانفرنس په اول ورځ او مهمو شیبو کې د موږ ټلیفون ته ځواب راکړه، ډېر مو نه مزایم کېږم، فقط ووایي چې په دې برخه کې به ستاسو مشخص وړاندیزونه څه وي، کومې طرحې له خلکو سره شریکوي، او د افغانستان په اړه به څه ترلاسه کړي له دغه کانفرنسه؟
مننه ستنځه صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. په دې کانفرنس کې د نړۍ له ټولو پرمختللو هیوادونو څخه څېړونکي راغلي دي. دغه راتلونکي 5G ټکنالوژي یا تنظم نشل چې ده په 2020 کال کې تطبیق کیږي، د هغې په اړه خپل نظرونه او طرحې وړاندې کوي. زما طرح مستقیما په دې باندې ده چې څنګه کولی شي په دغه 2020 کال څخه وروسته د مخابراتي شبکې په ځای د دې چې یو بل سره رقابتونه وکړي، دا رقابت د دوی په همکارۍ بدل شي. مطلب مې دې طرحې څخه دا ده چې په راتلونکي وختونو کې باید دغه یو شبکه چې په یو ځای کې کولی شي هر یو خپل ځان ځان ته پایې ولري یا دغه مسایل ولري، ډېر مصرف وکړي، ولې دوی دا وسایل یو بل سره شریک نه کړي. زما اصلي طرحه دا ده، دا زما مشخصا موضوع ده چې په دې باندې مې کابو دا 9 میاشتې کار کړی ده. نو د نړۍ له نورو هیوادونو څخه وزیران راغلي دي، هغوی تخنیکي مرستیالان راغلي دي، نورو د هغه د نړیوالې ټولنې څخه هم ډېر لوړ پوړو چارواکي راغلي دي چې هغوی ټول دغه طرحې راټولوي. نو د دغه کال تر اخره پورې په دغه ټولو طرحو باندې غور کوي. دا د 2018 کال د جنوري نه اخوا په یو نړیوال قانون په دغه برخه کې تصویب وي تر څو 5G ټکنالوژي نړۍ ته رامنځته
کړي. بلې حبیبي صاحب، فقط لاندې توګه کراته وي، په افغانستان کې خو به کڅام د 5G ټکنالوژي لکه لري وي پاړه باندې وړاندې وایي او طرحې، خو آیا په خپل پریزنټیشنونو کې د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي سیستم ته هم اشاره کوي ک څنګه چې خلک وپوهیږي ستونزې درکې ک څنګه؟
دقیقا اصلا ما هم تنظیم غواړم په دې مرحله کې اول دی ان ډیولاپینګ کانتریز یا دغه هغه مخبود هیوادونو چې دی بیا غوی پاره باندې دغه تشویش ورته وړاندې کوم. په افغانستان باندې بحث می دی خپل خبرو یو مهمه برخه تشکیلوي، او زه هم غواړم چې په بدن غزه دی اروپایي اتحادیه په استازي توګه ترغه نم کاش افغانستان په استازي توګه راغلی وای. نو ته افغانستان تو باندې هیڅ وخت هم نشته دا خبره خپل دی وطن ولې دی احساس پتوګه هم په خپل خبرو کې دغه موضوع ته جدي اشاره کوم چې غلطه داسې خلک هم وسیږي یا داسې سیمه هم دي چې تر اوسه پورې حتی موبایل تل اساسین لري هغه دی بشري حقوقونه له یو له لمرنویو ارتیاو څخه. نو دې موضوع کې زما دې موضوع ته زما کافي توجه ده. دا موضوع بل دوی سره شریک کړم د کانفرنس په پای کې زغم لدې نور چارواکو سره چې هغه په من جنوبی آسیا که دوی اصلا وظیفه ده و دوی عمل تا ده دی مخابرات و معلوماتی تکنولوژی سکتور لنزدی نتصاری لغوی سر هم ناستی بداره ما در موضوع لغوی سر هم شریک کمه و بکش دی افغانستان مخابرات وزارت سخایی دی اترالی داری سخایی دی حکومت پر سازیتون هم پر ده دول نریوال و کنفرانسون که گردونو کری ځکه چې اوس د معلوماتي ټکنالوژي او یا نور سکتورونه لکه برق او برېښنا او دا د نړیوال ډیر زیات توجه کوي. ویل دي باندې په میلیونونو میلیاردونه امریکایي ډالر کال او میاشت کې مصرفوي تر څو دوی خپل دا سکتورونه پیاوړي کړي او دوی څخه بیرته بیا کوم رایدات هم لري. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه افغانستان کې ساينس او ټکنالوژي ته ډېره کمه توجه کیږي، نو ځکه دغه رقم نړیوالو کانفرانسونو له دوی نه پاتې کیږي.
بله زیاته مننه کوم. بله زیاته مننه کوم حبیبي صاحب، کور ودان ژوند دی. اوسې تاسو ته کانفرنس او خاوراس د جرمني د کایزرسلاوترن پوهنتون د پی ایچ ډی کاندید افغان محصل آصف حبیبي و چې همداسې به د ایټالیا له بلوګ نه خارنه موږ سره خبرې کولې د پنځم نسل یا 5G د ټکنالوژي په اړه باندې. هلته نړیوال کانفرنس دی هم ورغلی دی او وایي چې د افغانستان په اړه باندې به هم ځینې مثالونه د کانفرنس ګډونوالو ته ورکوي. اوس هم راځو بیرته افغانستان ته. په فراه ولایت کې خلک د ناامنیو له لاسه شکایت کوي. دوی په خاص ډول د هرات فراه لوی لارې ناامنۍ څخه سر ټکوي او وایي وسطوال طالبان په بیلابیلو وختونو کې خلک لوټي او د هغوی مالونه اخلي او همدار ځینې وخت خلک وژني او زهروي. همدا شیبه احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون په کرښه دی. فطرت صاحب، دغه موضوع څومره جدي ده؟ څو ژوندۍ بیلګې تر اوسه پورې لیدل شوي دي؟
مننه کوم تاسو ته د سلامونه وړاندې کوم. مالک څنګه تاسو نه راونه وکړه واکین دا په روسي کې ولوي څنګه څه ویل تاسو معلومی دي د فراز فرارود له لارې چې د هرات او کندهار پر لوی لارې وسی دي او ډیر هم د لارې د ډیر تګ راتګ پر دې کېږي چې دا تقریبا کابو 80 کیلومتر دا نام نه ځای واټن لري او په دوه نقطو کې چې د کنټ کلی سیمه را بل د شمالګه په دې نقطو کې هر ورځ د سفرلوي موټران د وسوالو کسان لخوا تلاشي کېږي. تر ډېره حده کسان هم د موټران څخه کوزیږي او ویل کېږي او همداشان کله ناکله لکه څنګه چې دې ورځې مخکې دا چې پېښه رامنځته راغله چې ځینې کسان وژل شوي دي. همداشان دغه دوی سیمې ډېرې نام نه دي چې اکثره وخت اوس تاسو فکر وکړئ چې د فراه څخه د سفرلوي تګ راتګ د موټر په واسطه ډېر کم شوی، یعنې اصلي علاقې همدغه دي، دغه لاره ډېره نام نه ده.
بله ډیر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت. و موریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په د هرات فراه د لوی لارې د ناامنۍ شکایت کوي. اوس هم د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو. په دې اړه باندې ښده چې د مطبوعاتو تبصره واورئ. کرام الله اکرام دغه مطبوعات کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د حزب اسلامي او حکومت پاړه د بلخ د ولی حتا محمد نور د سرګندونو پاړه تفسیري لیکلي دي. مسیر ورسپانې د خپلې غنې په یو مطلب کې لیکلي چې حتا محمد نور د سمنګانو په ولایت کې جوړی شوی غونډه ته په وینا کې افغان حکومت او حزب اسلامي د پوړاندې په دسیسو تورن کړل. ورسپانې داتا محمد نور له قوله لیکلي چې حکمتیار ویلي وو تر هغې چې امریکایان په افغانستان کې وي کابل ته نظم ولې اوس ټاکل شوي نور امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي. د مطلب په دوام راغلی چې د بلخ والی حکومت تهدید کړی چې د صبر کاسه ډکه شوې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې حتی محمد نور ګلبدین حکمتیار ته د کابل د قصاب خطاب کړی او ویلي دي چې حکمتیار لومړنی کس و چې انتحاري ښځه یې کابل ته راننویسته. ورسپانې لیکلي حتی محمد نور د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د هغه څرګندونو په غبرګون کې چې راتلونکي ولسمشر باید هم د حزب اسلامي د تایید وړ کس وي ویلي چې دا څرګندونې خیال دی او حکمتیار کومه مرجع نه ده. په همدې ډول د بلخ د والي له قوله لیکل شوي چې حکمتیار د ایران په پیسو تمویل شوی خو اوس غواړي د ایران ضد څرګندونو له لارې د تهران مخالف هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي. دنیا ورسپانې ارګ ته د بلخ د والي خبرتیا تر نوم لاندې په یو عنوان کې لیکلي چې حرام خوب مخرابوم. وړاندې په دغه مطلب کې راغلي چې حتی محمد نور حکومت د مشهورو سیرو پر وړاندې په دسیسو تورن کړ او ګواښي وکړ چې د دغه کار پیغام به ارګ میشتو ته قیمته تمام شي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح ته غوږ دوت چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د حکومت اجرایه ریاست وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې په ډاګه کوي چې د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې لا هم چمتو نه دي چې د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان له ځینو پخوانیو چارواکو او مذهبي مشرانو جوړه د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق د چهارشنبې په ورځ په یوه کنفرانس کې ویلي وه د ته وفادار کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 48 ډوله ضد وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت وایي په دې موده کې 9 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي په چهاردرې ولسوالۍ کې د دولت 15 وسلوال مخالفان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری اجنس اسنا راپور ورکړی چې د دغه هیواد سیاسي مخالف او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ابراهیم یزدی تر اوږدمهالې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. یزدی آیت الله خمینی ته له نږدې کسانو څخه وو. د عراق پوځ وایي له داعش افراطي ډلې څخه یې د شمال لویدیځ شرط الافر تقریبا ټولې برخې بیرته نیولې دي. په امریکا کې ډیره د خیر شیګن یو بنسټ وایي هغه کوچنیان چې د سوریې له شمالي شهر رقه څخه تښتېدلي د څو کلونو لپاره یې د سختریزو وسلوالو تر ولکې لاندې عذاب ګاللی دی. امریکایي چارواکي وایي د مکسیکو په خلیج کې د هاروی په نوم د طوفان له کبله د امریکا د تیلو تولیدات 22% ټکنی سوي دي.
د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشه www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس ته همدارس facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک ته خبرونه هم هلته هم پیدا کولای شي. له دې وروسته تر یوې بجې تاسو ته د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دنافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په دې اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه په خپل نوې ستراتیژي کې د نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د تیر اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د اسد میاشتې په بهیر کې دې مرکز ته د نشي موادو د قاچاق 8 قضیې له 9 مشکوکو کسانو سره یو ځای رسیدلې دي. د دې ادارې ویان خالد بوهی د ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو قضیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې او د نورو څېړنو لپاره د نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالۍ ته لیږل شوې دي. خاغلی موحد وایي
د
اسد میاشتې په جریان کې له ټول هیواد څخه په مجموعي توګه 60 قضیې د یو ایراني تبه په ګډون 90 مشکوک کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او د ټولو قضیو ته رسیدګي سره همداراز دی وایي چې د دې میاشتې په بهیر کې له نشئی موادو سره د مبارزې اختصاصي عمومي څارنوالي 101 قضیې اړوندو محکمو ته سپارلې چې ابتدایي محکمې 35 قضیې له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې د استیناف اختصاصي محکمې 26 قضیې او د سترې محکمې د امنیت عامه دیوان د 21 قضیو په اړه پریکړې کړې دي. د یادونې وړ ده چې کابل ولایت د 26، کندهار ولایت د 12 او د هلمند ولایت د 50 قضیو په لرلو سره د قضیو د فهرست په سر کې راځي. بل لور ته د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معینت وایي د دې معینت کارکوونکو د کابل په شمالي دروازه کې 40 کیلو تریاک په داسې حال کې نیولي چې د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای سوي ول. د دې معینت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دا تریاک په مسلکي توګه د شیدو په قطیو کې ځای پر ځای سوي ول چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په شمالي دروازه کې ونیول. دی وایي چې دوه کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو تر دې وړاندې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې په 100 ولایتونو او لویو لارو کې 1650 کیلو نشئی مواد او 90 تنه قاچاقکوونکي نیولي دي. وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو د اسد میاشتې په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې 23 تنه د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې لومړنۍ څېړنې بشپړې سوي او د لا زیاتو څېړنو لپاره له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې اختصاصي څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو تر دې مخکې هم د نشئی موادو د قاچاق په تور 28 تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د تیر اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشئی موادو وزارت په دې اړه اندیښنه ښیي چې د جنوبی آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکول سوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن:
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ یې د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم.
یوه نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 100,000 ماشومان په نشو اخته دي.
د ښاغلي یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لوري په نشئی موادو روږدي شوي.
شاپور په خوا د پډورو په کارخانه کې کار کاوه. د دل خولې به دا کیسه واورو چې هلته یې څه لیدلې او څه ورباندې تیر شوي دي.
کور والا دی تر زامن راغل شو چې را دا شیخ چې دی دا خو بې دینه شوی دی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
استاد څه شی دې رابر کړی دي؟
قومندان صاحب سیمنٹ مې رابر کړی دي.
نو چې سیمنٹ دې رابر کړی ولې دومره ورخته؟ ته درې کس موټر وګورم.
اوس خبرونه یې دومره مطلب راخلو. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د جنوبی آسیا هیوادونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو سره مبارزې ته د لومړیتوب نه ورکولو په اړه اندیښنه وشوده. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو سره مبارزې ته ځای ورکول د افغان حکومت یو غوښتنه وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې له اداري فساد او نشئی موادو سره مبارزه د افغان حکومت خپل مسؤلیت دی. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست معنی وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د افغان حکومت د 4 کلن امنیتي پروګرام په لومړیتوبونو کې راځي او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل هیواد ستراتیژي اعلان کړه چې په هغه کې په افغانستان کې پر جګړه ډېر ټینګار شوی. هیله کېده چې د افغانستان له حکومت سره د ترسره شویو مشورو پر اساس به له نشئی موادو سره مبارزه د ترهګرۍ د مالی سرچینو په توګه اعلان شي او د امریکا د ستراتیژۍ په سر کې به ځای ولري. خو داسې ونه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن د چهارشنبه په ورځ په خبري ناسته کې که څه هم د امریکا په ستراتیژۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه څه ونه ویل، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د دولت مسؤلیت وباله.
زه نه غواړم چې د اساسي تغییراتو او غوښتنو په برخه کې چې موږ یې د افغانستان له دولت څخه لرو مخکې له مخکې څه ووایم، او زه دا هیله هم نه لرم چې موږ به په دې برخه کې له ټولو ترسره شویو پرمختګونو لاس پر سر شو. زما په نظر په دې ټولو برخو د افغانستان دولت مکلفیت او مسؤلیت لري، او له افغان حکومت څخه د افغانانو هیله هم همدغه ده.
تر دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي ول چې له ترهګرو ډلو او له نشه یي موادو له قاچاق کوونکو سره مبارزه پر یو وخت مخکې بوزي. ولسمشر غني دوه اونۍ مخکې په کابل کې د امریکا له نشه یي توکو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې له مرستیال سره په لیدنه کې وویل نشه یي مواد، قاچاق کوونکي او ترهګرې ډلې یو د بل ملاتړ کوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تاییدوي چې د امریکا په تازه ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، او نشه یي موادو ته د نړیوالې ټولنې نه پام کېدل دوی اندېښمن کړي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې له ولسمشر غني سره خپلې اندېښنې او نشه یي موادو په برخه کې تهدیدونه شریک کړي.
مبارزه با تروریزم
له تروریزم سره مبارزه له نشه یي موادو سره له مبارزې پرته امکان نه لري. له همدې امله له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت هڅه کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ډیر ژر دا موضوع د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړي چې دا موضوع لږ تر لږه د هیوادونو د سیاستونو په کچه راپورته شي.
ښاغلی دانشیار وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د واشنګټن مرستې لږې شوې دي چې په دې سره به د کوکنارو له منځه وړل او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی ټکنی شي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان د حکومت څلور کلن امنیتي پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده، او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم راجلبې کړي.
زموږ څلور کلن امنیتي پلان چې هغه نه یوازې د ترهګرو د ماتې ده، یعنې دفاعي او تهاجي پلان دی، د مخدره مواد وړاندې په دې پلان کې شامل دي، ځکه مخدره مواد وسایلو څخه دي چې له هغې څخه په استفاده باندې ترهګر خپل مالي رښتونه پوره کوي او خپل تکري لپاره افغانستان کې له مخدره مواد کار اخلي. په دې برخه کې نړیوال شریکانو وار وار خبرې هم شوي دي، او دوی موږ ته ډاډ هم راکړی چې د مخدره موادو په وړاندې کوم برخې کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر په افغانستان کې د ننه د نشه یي موادو له کښت او تولید سره مبارزه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ګڼي، خو ټینګار کوي چې په سیمه او نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو زیاته غوښتنه او د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو نړیوالو شبکو سره مبارزه د افغانستان د حکومت له وس څخه وتلې خبره ده.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور اوریده. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته افغانستان په ځینو ناامنه سیمو کې د پوډرو د ځینو کارخانو کنټرول او مشرتوب په لاس کې اخیستی او له دې لارې خپل مالي لګښتونه پوره کوي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد اعظمي سره مرکه کړې، او په پیل کې یې ځینې پوښتلې چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې نشه یي موادو ته لومړیتوب نه ورکول به د افغانستان پر امنیت څه اغېز ولري.
دغومره چې د افغانستان خلک تروریزم دورولي، د مخدره توکو کښت، زراعت، ترانزیت، قاچاق او مافیایي کړي چې د بین المللي تروریزم تمویل کوونکي دي، نو د نړۍ ته خصوصا د امریکا متحده ایالاتو په کار ده د هغه خپله روښانه پالیسي د تروریزم پر ضد او د پاکستان سره د مناسباتو په هکله روښانه کړه. مخدره موادو په هکله هم باید دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی وای او په ډاګه کړی وای چې موږ مطمئن شوي وو، او دا نه تنه افغانستان ته یو تهدید دی دا مخدره توکي، بلکې سیمې ته او نړۍ ته. نو موږ هیله من یو چې دا اوس هم امریکا، ناتو او نړیواله ټولنه افغانستان باید د مخدره توکو د مبارزې په ضد هم تنه پرې نه شي.
از میسه په ستراتیژي کې د سویل شي کرچینور امریکا په افغانستان کې مل جوړونې برخه کې ډېر ونده نه اخلي او دا خپل افغانان تپریدي. تاسو په نظر افغان حکومت څونه توانایي لري چې له مخدره موادو سره البته مورختنی او موثر مبارزه وکړي، ځکه دغه مخدره مواد یو نړیوال او سیمهیز مازل دی او افغان حکومت نشي کولای لغه نړیوالو عواملو سره مبارزه وکړي.
مخدره موادو قاچاق ترانزیت دا تنه په افغانانو باندې مناسبه نه دی. هغه اکثره عمده ګټي نړیوال مافیایي کړي وړي، نو سیمه ییزه مافیایي کړي وړي. د دې په خاطر دغه چې د تروریزم په ضد یو جهاني مبارزې ته ضرورت دی، د مخدره موادو په ضد هم یو نړیوال اتحاد او مبارزې ته ضرورت دی. ولې دا هم نه تعدید افغانانو ته دی، هم سیمې ته دی او هم نړۍ ته دی. ولې دا د نړۍ ټول تروریستي ګروپونه تمویل او تجهیز او تصویر د دغه مخدره توکو د عوایدو څخه دي. نو زه هیله من یم چې افغانستان باید نړیواله ټولنه سره پرېنږدي.
اړتیا څه ده په کومه کچه همکاري ته ضرورت دی د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په ټوله کې د افغانستان له متحدینو سره چې د دې مخدرو موادو سره مبارزه وشي؟ ځکه له داخلي عواملو سره خو بیا افغان حکومت مبارزه وکړي، د نن نه کښ نه به جلوګیری وکړي. قاچاق څنګه کېدای شي چې په نړۍ په کچه او په سیمه په کچه کړی شي او نور دا عوامل چې د تروریزم د تمویل یو مهم عامل دی؟
په افغانستان کې مختلف تروریستي ګروپونه دي، نو دغه تروریستي ګروپونه تمویل د همدغه نتیجې نو او د افغانستان د حکومت سره باید کومک و مرسته وشي چې دوی د خلکو ته د کار زمینه بهتره بسایر شي او جدي ګامونه باید واخیستل شي. دغه چې تروریزم دوی دښمن ګڼي، مخدره توکي قاچاقونکي هم باید دوی دښمن وګڼي.
د مشرانو جرګې له غړي ګل احمد عظیمي سره مو د مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان په نشو اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې عمل اندېښنه ښیي چې د معتادو ماشومان شمیر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت هم دا شمیره مني او زیاتوي چې پر دې سربېره 1,000,000 نور ماشومان هم د نشې موادو د استعمال له امله اغېزمن شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې وڅېړنه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ ترسره شوې ښیي چې په دې هیواد کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان په نشه یي موادو روږدي دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډېر دی چې د نشه یي موادو له استعمال څخه متاثر شوي دي.
باسوس سروي سال 2014
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې د ویچړنې لمخې په افغانستان کې یو شمیر ماشومان په مستقیم ډول نشه یي مواد استعمالوي. د دوی شمیر نږدې 1,000,000 کسانو ته رسیږي. دوی معمولا هغه کسان دي چې د کورنوي غړي نشه یي مواد استعمالوي. اوس یې ماشومان هم حسولي چې نشه یي مواد استعمال
کوي او دا سختن کې استفاده کوي از مواد مخدر.
د خاغلی یوسف په خبره دا ماشومان له مور د شیدو رودلو او کورنۍ د نورو غړو له لوري په نشئی مواد روغدي شوي، خو ډیری برخه یې هغه ماشومان دي چې په مستقیم ډول نشئی مواد استعمالوي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې 3,000,000 کسان په نشئی مواد روغدي دي چې 1,000,000 یې ښځې او نږدې 1,000,000 ماشومان دي. اوسمهال د افغانستان په پایتخت او ولایتونو کې د روغدو کسانو د درملنې 100 مرکزونه شته چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د دې مرکزونو په سلو کې 1,500 د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي شوي دي. د دې روغتیايي مرکزونو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو لپاره په کور کې درملنه نومي صحي پروګرام هم لري، ځکه ځینې کورنۍ د بېوزلۍ له امله او نورې نه غواړي چې خپل ماشومان روغتیايي مرکزونو ته ورولي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي پر 1,000,000 معتادو ماشومانو سربېره نږدې 1,000,000 نور ماشومان هم شته چې د نشئی موادو او احتیاط څخه اغېزمن شوي دي. له همدې امله دوی له کورنیو او ښوونځي سره په ګډه کار کوي چې د دغو ماشومانو د احتیاط مخه ونیسي.
موږ هم په دې اړه اندېښنه لرو. دغه 1,000,000 هغه مختعی کسان دي چې مخدره مواد استعمالوي، په دې معنی چې تر اوسه پورې لا په نشو روږدي سوي نه دي، خو له احتیاط څخه اغېزمن سوي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوکنارو پراخ کښت د مخدره موادو تولید او نشه یي موادو په اسانۍ سره لاسته راوړل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي وایي دا ماشومان په نشو اخته دي، په کور او ټولنه کې له بې وزلۍ او زور زیاتي سره مخ دي، د ښوونې او روزنې له حق څخه بې برخې دي، دغه ډول له ذهني ودې څخه هم پاتې دي. دا هغه ستونزې دي چې که یې مخه ونه نیول شي نو دا ماشومان به ښه راتلونکي ونه لري.
په افغانستان کې د معتادو ماشومانو په اړه مو د مستجر ارسلا راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
اوس د خبرونې په دې برخه کې له یو معتاد سره مرکه در اورو. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي شاپور د ډیرو پیسو ګټلو لپاره د پډور په کارخانه کې کار شروع کړ، خو پام یې نه و چې دا خطرناک کار به یې هم ځواني وخوري او هم به یې په ټولنه کې اعتبار له خاورو سره خاورې سي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ده سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې لومړی یې څنګه نشې ته مخه کړه.
پلار نه خو واړه پاتې و، نو ماته ډېر غټ پامیل پاتې و. نو بیا چې طالبان حکومت راغی دا کار خو آزاد و، او نو موږ به په دې کارخانه کې مزدوري کړه، نه میاشت میاشت مزدوري به هم کړه. چې بیا به کله کور ته لاړو نو دردونه به راته و، ګولۍ ډاکتر لا بل لا بل لا، دا درد نه ورکېده. خو بیا وخت چې دو سکوت وکړ کور لاړ پاکستان له هلته هم بس یاره په همدې کې اخته و، ګیره غټه وه. کور والا د تر زامن را وټ شو چې یاره دا شیخ چې دی دا خو بېدینه شوی دی. خو بس رئیساری کوم چې دومره پامیل دی، دوه د ښځې دي، بچیان د وګوره او تا دا کار وګوره. نو ډاکټر مفتی ته بوتلم چې دا ذهني بیمار دی. شپږ ورځې تداوی را لوکړه، 5000 روپۍ زما ورور نه واخېستی. چې را ووتم بس څلور کسه باډي کاټانه سره ګرځېده. چې کوم پله به زه تلم، ماسې دوه تره زامن دوه ورورونه، دا ما پسې مکمل و. خو بس و بیا م ځان له هغه ډبه واخېسته، هغه مو چلوله د هغه سره بس درې وران چې به چا چر سګرټ وګوره. چې هغه شیخې ولوګۍ ووته، خو ډېر نن داسې داسې دغه ګاډ واډي ما سره خو ګاډي کې بیا باډي ګاټانو سورلې مپ کې کرچلو. نو بیا چې مې لوګۍ ونیو بیرته دا میکروب را کې بیا را وپارې. چې څنګه متوجه شوم ما دې ځای کې ما خیر اسپکې کړې رالم مارکوله مارکوله چې رالم هلته تیار په کور کې خوی کارخانه وه په شینوارو کې، هغه تیار د دیشو کالو نه شي هغه سره یو ځای شوم. بس خدا خورین را ټول شروع ماته و چې ماما یا دا علالو او یا بزان شفاخانه ترسای رید دی مده ډیر دیندار دی. اغاز ما د کور نه مانه و چې رستا د ارزکم نه روا دی. بس لاړ خختو بټول لاړ، اول ته مورم بوتلا و چې زمون خخت یا چو او ته چې څکړی تا ته اجازه. عمر کو نه رااله مازان کې مت کې مکور ونی ما اوس 15 بچی نه منه مسی 240 کال عمر لرم. تعالی خدانی په کار.
تاسو د کارخانه خبره وکړه، چیرته دی کارخانه کې کار کاوه او څه کار دی کاوه؟ کارخانه
شینوارو کې دا عدل خیلو ته د جنجاشه کارخانه په دغه کې و موږ دا کار کړ. دا خلچو د ګردیز او کندار او د زنورات له اړه چاګ برو تاریخ پر اوړو بیلرو ته مچول ډنګونه بو کېو مې بیرې استغه ته به وګور چولا بیره په خول و بغه موږ ټوټو نه استه ټوټه نه چوباس د یو ګرد تر پورته کوي. دغه ګرد چې داس موږ بخلې تړلې وي خالی به شو دیختو او سره نه واته بدن ته. نو چې کله دا کار بند شو نو بیا به موږ باندې داسې خوږو چې بېخي به هېڅنګه ټینګېدی نو ژګامار غوندې داسې به تاویندو. چې بیرته به دلته راغلو موږ به بیرته آمده شو، خو آخر په دې پوه شو چې یاره دا شی بس بدن ته ننوت. بیا هم ځان نه شو کنټرول کولی، بس مجبوره و ځان به هم راسول که سره روپۍ نه راکولیم.
هلته یې 100 روپۍ درکړې؟
1000 روپۍ شپه یې موږ له راکوله کالدارې، او همداسې 15000 هم کې راکړې، 10000 به هم راکړې. هغې باندې بې زکات مې خوده.
دغه استادان هم د کوم ځای و؟ هغوی
استادان خو چې کوم و هم د شینوارو، او کار چې موږ کړ تقریبا 40 کسه به موږ لګیا و. دې کې به دوه استادان دا نور ټول مزدورانو چې موږ هغه اخیر به ځای و هغه سخت ځای کې موږ کېنولو موږ نه پوهېدو ساده و.
تیما ته دغه پروسه تشریح کولی شي چې سره کمې جوړول چی چی سره ګډول او بالاخره نتیجه چی کې؟
اول خو تاریخ چې واچي چونب سي اچي، بیا چې دا روزي نمرته چې وچ شي بیا دې ته تیزاب پر چي نامه ده. بس دا پوښ بیا دې ته یو ځای خړ مال ویل کېږي یو ځای سپین اسپین کې بیا ډېر شی شینې هغې نامې نه راځي هغه استاد راورځي مونیا ده او اسیل دي او دا شینه پکې لګېده خو هغه یو څو شیین نو نامې پکې رازده
له یو کیلو تاریاکو څخه څومره پوډر جوړېږي
یو کیلو نه جوړېږي اوه کیلو نه یو کیلو جوړېږي
تا ویل چې ما ته ډېر زیات کور را لغاړي او غټ کور وو او سره لدې ستام نشه کوله دا کور گزاره دي څنګه کوله
په نشه کې پیدا ولی کنه چې دغله مزدوري کړه کنه دا پاکستان له چې لاړم هم هلته هم همدا خلکو همدا خلکو هلته هم کارخانې وې پاسره غره کې لوګولې وې همدا مزدوري مو له کړه او راوړه
څونه وخت یې ووتئ له اول ورځ ستاسو د کارخانې کې کار کاوه
چې د 15 کاله پورې دغه په عمل کې زه اخته وم خاص پاوډر دی بس گرد کول مزان ته گرد ما جوړول چې کابل لرالم بیا دماغی شروع کړو دلته دماغی سی راو غرزولم
جالب خاطره د ژوند راته وای
ته په علای کې نو کړه چې مایناګانی په دې مختر شوی وي پراته و ماینا پراته و دا وزیر یې پراته روا مخشته ما چې مړه نه و چې نو داس ما پرې خو دا چې کله دا شی جوړ شو وروت او خوري کړ دا ماینا رااله دیلا دا سپ کې ووخته ووخته دا ماینا داسې چا کړی وکړي والو ته غواګانی پروګ دی شوی وي مرغي پروګ دی
تاسو ولې زه سوپی هم غټه ګیره مې وکنه دا ګیرم کله کله مزاحمت کوي کله چې بلانډي والا نو سر کې نستی څه فکر دی
دومره شرمېدم کنه چې دا باندې چې اوس دا اوس د کابل کې مرخ شته کنه چادر نه دی دینه من پګړی و او مخ په من پټ کړ د تشې نه چې د خپل ګیری نه شرمېدم او د خپل ګیری را وسته مې ما چې اصلي ته هم کما چې پولیس ته ونی سي تا ته به هیڅ تا داستا ګیره وګوره ته چې داسې کارونه کړې به دې چې دا نور خلبت څه
له شاپور نومې محتاد سره مو د محمد ایاز تملک مرکه اورېده چې د پوډورو په کارخانه کې یې کار کاوه او له دې عمله په نشو اخته سوی و دا د ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو پولیسو 300 ګرامه چرس نیولي او د ولایت امنیه قمندان غواړي چې د خبریالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په مخ کې وسوځوي خو په دې وخت کې ناڅاپه والي راځي او قمندان ته وایي چې چرس ونه سوځوي دا چې والی د څه لپاره راغلی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
استاده موټر دې لږ څنډې ته ودروا
سمه ده قومندان صاحب
څه شی دې رابر کړی دي
کمانډان صاحب سمټ مې رابر کړی دي
نو چې سمټ دې رابر کړی ولې دومره ورخطا یې
نه نه ورخطا نه یم کمانډان صاحب زه دغه ډول خبرې کوم
خیر خبرې به دغه شي وي خو دا رنگ ولې داسې جوړ شو خامخا ته خبره ستا ته درګه زه موټر وګورم
کمانډان صاحب بل شي نشته یوازې سمټ دي
ته درګه زه دا یو څو بجې وګورم
سمه ده وګوره کمانډان صاحب
استاد ته دا بوجه یو ګره دا څه شی دی
سب سب سمټ دی
ها ها سمټ دی ها تر سمټ ولاندې دې چرسی کی دی او ما ته وای چې سمټ دی ها
کمانډان صاحب بس چاته مو وای زه او ته به سره جوړ شو
څنګه به سره جوړ شو
کمانډان صاحب شل بوجه چرس میرا بار کړی دی نیم یې ستا او نیم یې زما یعنی پیسې به درکم
خا خا ما ته رشوت راکوي
که پیسې نه غواړي خیر دی چرس ته واخله خو ما پرېږده کمانډان صاحب
نه د پیسې اخلم او نه تا خوشی کوم ته چې د چرسو قاچاق کوي باید خامخا جزا ووینې
خیر دی کمانډان صاحب
بس بس هر څه چې وایې بیا یې محکمه کې ووایه پولیسو راسېدی ونیسئ لاسونه یې وتړئ
درنو قومی مشرانو مدنی فعالانو او خبریالانو تاسو ته معلومه وی چې زموږ صادق او زړور پولیس شپه او ورځ زحمت ګالي او د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي د دې هڅو په لړ کې پرون 300 کیلوګرام چرس نیولی چې دا د اوس ستاسو په مخ کې سوځو
دا صاحب ولی صاحب راغی
څوی ولی صاحب راغی حالا چې څه چاڅو ته ور واچو
سمره سمره
صبر وکای صبر وکای یو ځل مسوځوي زه ګورم والی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا څه شی سوځوي
والی صاحب؟ دا هغه چرس دی چې پرون زموږ پولیسو نیولی وو.
په دې خبر یم چې پولیسو چرس ونیول، خو دا رښتیا هغه چرس دی که کوم بل شی دی؟
والی صاحب، ټولو خلکو ته مې ور وښودل، هغه ته یې هم وګوره، له لرې ښکاري چې چرس دی.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم.
والی صاحب، هسې ځان مه په تکلیفه وه، هماغه چرس سوځوم چې تاسو ته مې ویلي وو.
ښه ښه، دا چرس دی؟ ته خلک غولوي؟ ته ښه ورته وګوره، دا چرس دی که نکریزي؟
والی صاحب
چوپ شه خاینه، چرس دې پټ کړې او پر ځای یې نکریزې سوځوي؟ د خلکو په سترګو کې خاورې شیندې. ه پولیسو، دی ونیسئ او لاسونه یې ور وتړئ. خبریالانو، راشئ په خپلو سترګو یې وګورئ. زموږ زړور پولیس له قاچاقبرو څخه چرس نیسي او مشران یې پټوي، پر ځای یې نکریزې سوځوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا خاین قومندان چې ستاسو مخ ته ولاړ دی، خامخا به خپله جزا وویني.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.